ګرانو اوریدونکو السلام علیکم اسمه څاروانم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو په لړ کې خبرونه او څو راپورونه هم لرو په کندهار کې ملي اردووی په خاکریز ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو یو لوی برید په شاتم بولې ده د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ وایي چې په ایران کې خپل فعالیت دروي او په جاپان کې لسګونه کسان د شدید باران او سیل له امله مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د کندهار د ولایتي شورا غړیو په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تختول شویو کارکونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د خبرو غوښتنه وکړه د کندهار د ولایتي شورا غړیو دا غوښتنه نن په داسې حال کې وکړه چې په سپین بول د کلوسوالي کې د شورا باک د سړک جوړونې د پروژې د درې څلوېشت انجینرانو او کارګرو د برمته کېدو درې اونۍ پوره کیږي قومي مشرانو او سپین ږیرو په تیرو درو اونیو کې هڅه وکړه چې وسلوال طالبان د تکړیو کسانو خلاصون ته وهڅوي خو تر اوسه پورې د هغوی هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبانو دا کسان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمې ته بیولې دي نو باید د افغانستان حکومت له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي د دې موضوع نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي په کندهار کې ملي اردو وایي په خاکریز ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو یو لوی برید په شاتم بولې دی له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د 215 اتل قول اردو ویندوی جګړن یحیی علوی وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د خاکریز ولسوالۍ د شاغوندان په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یوه مرکز ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو ځواکونو یې په وړاندې مقاومت وکړ او د دغو ځواکونو په ځوابي برید کې لس تنه وسلوال طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول علوی همداراز وایي چې په جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی راوښتی د 215 اتل قول اردو ویان زیاته کړه د ملي اردو ځواکونو په اروزګان ولایت کې هم د عملیاتو په محل دولس وسلوال سختریزي وژلي یا ټپیان کړي دي د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان په جنوب کې پرون په یو برید کې یو امریکایي پوځي ووژل شو او دوه نور ژوبل شول د ناټو په مشرۍ د قاتی ملاتړ ماموریت په خبر پانه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او لدن نه شوی ده د ناټو خبر پانه وایي چې د ټپیانو حال شری او د حمله په اړه څېړنې کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل چې په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوی او لدې عمل د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ په خبر پانه کې ویل شوی چې ایران د ورته حق د ورته کار حق لري د هالند استخباراتو د جوبې پروس تایید کړ چې په هکې د ایران د سفارت دوه ماموران له هغه هواده شړل شوی خو نور جزئیات ورنه کړل د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ سی ام ای یا سی جی ام وای وروسته لدی چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وزي د دې شرکت اجرایی رئیس رودولف سات پرون شنبه د فرانسې په جنوب کې وی اقتصادي غونډې ته وویل د ترامپ د حکومت په خاطر دوی مجبور دي چې په ایران کې خپل خدمات ودروي د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې د ایران د اقتصاد د ساتنې لپاره د امریکا د بندیزونو په وړاندې ودری شي په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړ شوي دي د جاپان سیمه ایزو رسنیو پرون شنبه وویل چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي د جاپان ان ایچ کی تلویزیون وایي د اونۍ له پایله د مړو شمېر 9 تنو ته رسېدلی دی د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بېساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده د جاپان صدراعظم شینیزو ای بی ویلی چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. سره له دې چې تیره شپه د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره د روسیې هیلې نیمه خوا شوې، خو د دغه هیواد مشرانو عام ولس د اپوزیسیون غړیو او فعالانو خپله لوبډله ستایلې ده. د روسیې لوبډله د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په منځلوبو کې تیره شپه د کرویشیا له غښتلې ټیم سره مخامخ شوه. سره له دې چې کرویشیا پر لوبه برلاسې وه، خو روسي لوبغاړي وتوانېدل چې هم د سیالۍ په ټاکلو نوي دقیقو کې او هم په اضافي وخت کې لوبه دوه پر دوه مساوي کړي، خو په پینالټي شوتونو کې کرویشیایي لوبغاړي بریالي شول. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه وویل سره له دې چې د روسیې لوبډلې پر کرویشیا 3-4 وبایلله، بیا هم پر خپل ټیم ویاړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف د پوتین په قول انټرفاکس خبري آژانس ته ویلي چې د لوبه له لیرې ولیدله او سره له دې چې روسي لوبغاړو مسابقه ونه ګټله هغوی ورته اتلان ښکاري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.9 او FM 100.5 چپه اوریدای شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په کندهار کې له تیرو درونیو راهیسې یو شمیر انجینران او همدارس د سړک جوړونې کارګر برمته شوي دي. د کندهار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دا کسان د دولت وسلوالو مخالفانو د پاکستان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمې ته بیولې دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور لري.
پوره دربش پرځ وسو چې په کندهار کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت د درڅلويشت ترڅول سو کارکونکو د ژوند او مرګ برخلیک نه دی معلوم. دا کسان د سپین بلدک ولسوالۍ د برمی پوسټې په سیمه کې د شوراوا کولسوالی لپاره د سړک جوړولو پرې و خصوصي شرکت تر بيد ورسته وتشتول سپل. چارواکي وایي تشتول سی وکسان ل ډیبرین کرشا خوا د پاکستان د حکومت تر ولکې لاندې د ګلستان په سیمه کې ساتل کیږي. د کندهار د ولایتي شورا غړي غوښتنه کوي چې د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یادو کسانو در خلاصولو په موخه له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیر دلی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له شک پرته د پاکستان په ګلستان سیمه کې ساتل سوي.
حکومت د پاکستان د حکومت سره پرابطه کسی د وزارت خارجه د لاري وو ته دا وایي چې دا ستاسو پر پوله باندې کار کوي، نو ستاسو د پولیسو د خلک کړی دي باید د خلک یا مشتره علاقي او یا معلومات په لاس راکړي، نو تاسو ته اتمن یا معلومات ستاسو یا ستاسو سره به وي، نو دغه طریقه ده، دغه لار نشته، دغه لار سره لږ کوشش په دغه لارو بل طریقه ده.
په اینی وخت کې د کندهار چارواکي وایي چې د دغه تشتول سو کسانو در اخلاصولو په موخه لا هم د قومي مشرانو او دیني عالمانو هڅې روانې دي. د کندهار د والی بیان محمد داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تمه د تشتول سوي کسان ډیر ژر له هر ډول شر پرته راخوشي سي.
دینی علماء او قومي مشرانو او په خپل د کاروباریانو د کسبګرو چې د باندې کار کوي دوی هڅې روانې دي، خو تر کومه ورځې ځای چې موږ تماس نیولی د شرکت د مسؤولینو سره او د هغه خلکو سره چې د دې روغې جوړې په اداره کې دي په سر کې دي، د هغو سره تماس نیولی دي، خو دوی امیدواره دي چې د دوی کار باید ژر نتیجه ورکړي.
وسله والو طالبانو چې تر پیښې وروسته یې د یادو کسانو د برمته کېدو مسؤلیت منلی وو د ژر تر ژره خوشي کولو ژمنه یې کړې وه، خو د دغې ژمنې په عملي کولو کې اوږځن د تشتول سو کسانو د کورنوي اندیشنې زیاتې کړې دي.
په عین حال کې ځینې راپورونه وایي چې په کندهار کې سوداګر له دې مشکل سره مخامخ دي چې اوس پاکستان ته د میوو په صادراتو کې له خنډونو سره مخامخ دي. په دې اړه هم د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به راپور واوري. اوس یو بل موضوع، په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربه توپ ته تیاری نیسي. د ناټو د غړیو هیوادونو مشان به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسي کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
امیدوار
سیم
کې
سړی ملت بزرګ افغانستان سره دی. وايي هیله لري د افغانستان د لوی ولس د افغان ولس د سولې رغبه د غونډې کډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي. همدارس په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به غږ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبری وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې د دینی عالمانو د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې عالی شوراوي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د ویلوی پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. و سوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنوي ته یې سوالي د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو ل حمید مومند به وورو چې د کابل نننې ورسپانو څلیکلي
د کابل ورسپانو د نن ورځې اکثره تفسیر به هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو د روانه جګړې په اړه د دینی عالمانو فتوا او د پاکستان رول ته ځانګړی شوی دی. سرحد ورسپانو په خپل سرلیکنه کې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په دې سرګندونو بحث کړی چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې جدي همکاري وکړي او طالبان د سولې خبرو ته راولي. ورسپانو لیکلی دی چې دا سرګندونه داسې محل شوی دی چې د روانې اونۍ په پای کې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو یو غونډه هم جوړیږي. ورسپانو لیکلی دی چې د سولې عالی شورا ځنې غړو له طالبانو هم غوښتي چې په دې غونډه کې برخه واخلي او د نړۍ دینی عالمانو ته د خپلې جګړې په اړه قناعت ورکړي. ورسپانو لیکي چې د سولې عالی شورا تمه لري چې پاکستان به طالبان مجبور کړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د ورسپانو په وینا له بهرامه خادي حرامه ده او پاکستان به تر روسي شیبه پورې له ترهګرو او طالبانو لاس وانخلي. ورسپانو په پای کې د نتیجې ته رسیدلې چې د سولې د خبرو پر ځای د پاکستانه د طالبانو شړل وغوښتل شي. خو دنیا ورسپانه بیا د سولې په تړاو روانو هڅو ته په اشاره لیکلې ده چې اوس مهال دغه هڅې د پخوا په پرتله سو برابر زیاتې شوې دي او داسې ښکاري چې هر څه د یو منظم پلان له مخې مخته ځي. ورسپانه وړاندې په انډونیزیا کې د افغان پاکستانی او انډونیزیایي عالمانو غونډه په کابل کې د شاوخوا 3000 عالمانو غونډو ته اشاره کړې چې په کې روانه جګړه حرامه بلل شوې ده. ورسپانه لیکي چې د دې غونډو هوا او فضا لا سړه شوې نه ده چې دا د سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس په نوښت بل غونډه د جوړېدو په حال کې ده چې پکې د افغانستان روانه جګړه د اسلامي شریعت لمخې ارزول کیږي. ورسپانه لیکلي دي چې دغه هڅو داسې محل زور اغسته دي چې طالبانو د افغان حکومت په وړاندې پر جګړې ټینګار کړي او هغه د اسلام له نظره روا بلل ده چې د ورسپانه په وینا د سولې له نظره غیر منطقي بلل کیږي. د ورسپانه په وینا کچېر طالبان د سولې لپاره ل روانو هڅو سره سم او منطقي چلنو نکړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت به هم لمنځه ولاړ شي. هوا دولتي ورسپانه هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه له پاکستانه د امریکا په غوښتنو بحث کړی او لیکلی دی چې امریکا له پاکستانه د افغان سولې په اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. ورسپانه وړاندې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ایلس ویلس په حواله لیکلی دی چې امریکا له پاکستانه غواړي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په حق لده دوامداره او برخلیک ټاکونکي هڅې وکړي. ورسپانه لیکلی دی چې میرمن ویلز ویلي دی چې اسلام آباد باید طالب مشران وشړي او له افغان حکومت سره د خبرو لپاره دی پر هغوی فشارونه زیات کړي. ورسپانه دا هم لیکلی دی چې د سرګندونې داسې محل کېږي چې طالبان یو ځل بیا د سولې وړاندیز رد کړی دی. ویسا ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې